او ګوري الله تعالی یو مثال ورکړی دی، او په پخوانی زمانه کې یو بل قوم و چې داغوی نه الله سبحانه و تعالی میثاق اخستی و، لکه څنګه چې ستاسو نه میثاق اخستی دی. اوس پوه شوی په میثاق معنی؟ یعنی په اووم آیت کې چې مونږ کومه خبره کړې وه، وميثاقه الذي واثقكم به، چې کله تاسو کلمه ووایئ د شهادتین، یعنی د دوو شهادتونو چې مونږ الله خپل اله ومنو او رسول صلی الله علیه وسلم مو خپل رسول منلی دی، دومره لویه ګواهي تاسو ورکړې ده، نو تاسو هم د الله سره وعده وکړه. نو اوس په تاریخ کې الله تعالی تاسو ته یو بل قوم هم وخیلو چې هغوی د الله تعالی سره میثاق کړی و، الله تعالی د هغوی نه وعده اخیستې وه، نو هغوی څه وکړل؟ اوس ګورئ دولسم آیت ته، ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل، چې کله الله تعالی د بني اسرائیل نه پخه وعده واخیسته، د څه وعده؟ د څه عهد؟ د اطاعت عهد. د هر کس نه د اطاعت عهد اخیستی کیږي، صرف کلمه ویل نه دي، د هر یو نه د اطاعت وعده اخیستی کیږي. تورات ورله ورکړی شوی و، داغوی نبی هم داغوی نه عهد اخیستی و، وبعثنا منهم اثنین عشر نقیبا. او دلته الله تعالی فرمایي چې مونږ مقرر کړل، مقرر کړی خو موسی علیه السلام، ځکه چې د پیغمبرانو کار د الله تعالی کار وي، نو مونږ په هغوی کې دا سرداران مقرر کړل. چونکه دولس قبیلې وې، نو په هغوی باندې دولس سرداران مقرر شول. د هرې قبیلې خپل خپل سردار و چې تاسو به د الله اطاعت کوئ، یعنی هغوی ته به هر څه رایادوئ، په دې لاره باندې به د هغوی مدد کوئ، نو تاسو به په دې باندې نظر ساتئ. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دولس سرداران مقرر کړي وو چې کله هغوی بیت اخستول راغلي وو، نو هغوی یې انچارج مقرر کړی وو. د دې سره فایده دا وي چې هغوی د خپلې خپلې قبیلې رهنمایي کوي، ځکه چې هغوی ته ضرورت وي د الله د اطاعت کولو او په شریعت باندې د تلو. دې ته نقیب وایي، یعنی سردار ته، او انچارج ورته په انګلیش کې وایو. نو ستاسو هم ګروپ لیډرز دي، هغوی هم ستاسو نقیبات دي. دغه شان هغوی هم دولس نقیب مقرر کړی وو. وقال الله اني معكم، هغوی ته الله سبحانه وتعالى وفرمایل چې بشک زه ستاسو سره یم، چې کله هم د الله د ملګرتیا خبره وي، نو زه ستاسو سره یم. د دې مطلب وي د الله تعالی مدد. الله تعالی بذات خود، یعنی په خپله د چا سره نه وي، چې مونږ وایو چې نعوذ بالله، الله تعالی دلته هم موجود دی، زما سره دی په کمره کې، نعوذ بالله. مونږ وایو د الله تعالی تایید، دا غو نصرت، دا غو مدد. نو الله تعالی و فرمایل چې زما مدد به در رسی، لیکن یاد او ساته دا خبره، دا خو به د شرط سره وي، یعنی کنډیشنل به وي. زه به ستاسو مدد کوم کله؟ لئن اقمتم الصلاه، چې کله تاسو مونږ قائموي. داسې نه ده چې کله مونږ کوي او کله نه کوي. الله سبحانه و تعالی چې څومره هم مونږونه فرض کړی دي، نو هغه د هغې د پوره شرطونو سره ادا کول دي. په دې کې طهارت هم راځي، لکه څنګه چې مونږ په تیرو آیتونو کې خبره کړې وه، د مونږ طریقه، د پاک ځای، د جسم پاکي، د جامو پاکي، دا ټول هر څه پکې راځي. ښه په وخت سره ټول مونځونه ادا کول، دا دی مونځ قایمول. چې تاسو به مونځ قایموئ، د دې مطلب دی چې د هغوی هم مونځ و. وآتیتم الزکاة، او که تاسو زکات ورکړئ، او دا لئن دلته د هر څه سره راغلی دی. وآمنتم برسلی، او کو ایمان مو راوړو زما په رسولانو باندې، چې څومره هم رسولان ما رالېږلي دي، په هغه ټولو باندې به تاسو ایمان راوړئ، نو بیا به زما مدد ستاسو سره وي. او هغوی خو رسولان قتل کړي وو، چا؟ یهودیانو. په هغوی کې پی در پی نبیان راغلي وو، یعنی په یو پسې بل، په هغوی کې ډېر نبیان راغلي وو. وعزرتموهم، او مدد وکړو تاسو د هغوی. آمنتم جدا دی، او عزرتم جدا دی. په عزرتم کې د تعظیم معنی جدا ده، او د مدد هم. او دلته د نصره لفظ ولې نه دی راغلی؟ هغه خو هم د مدد کولو د پاره استعمالیږي. د تعظیم لفظ ولی راغلی دی؟ عزرتموهم په اصل کې نبی ته د مدد ضرورت نه وي. زمونږ طرف ته چې کله مدد غوښتی شي نو سو شي، یا خو تاسو ته خلک وایي چې پیسې ورکړئ، ډونیشن وکړئ، یعنی چانده ورکړئ، یا هغوی وایي چې تاسو راشئ او زمونږ سره مدد وکړئ، ځکه چې زمونږ مدد پکار دی. د نبیانو چې د تعظیم کوم حکم دی، نه د هغوی پیسه پکار وي او نه یې خلک پکار وي. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې و، هغو ته د مالی مدد ضرورت نه و د چانه، او نه ورته د جسمانی مدد، ځکه چې الله تعالی فرمایلی و، والله يعصمك من الناس، الله سبحانه وتعالى بستا حفاظت کوي د خلکونه، د دشمن نه د ویری ضرورت نشته تا ته، او نه درته د مال ضرورت شته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو په خپله خلکو له هر څه ورکول، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه الله تعالی تپوس کړی و چې ته څنګه نبی جوړېدل غواړې، بادشاہ نبی جوړېدل غواړي او کو عبد نبی جوړېدل غواړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام طرف ته وکتل، او جبرائیل علیه السلام خاموش و او د لاس سری ورته اشاره وکړه چې خپل ځان ښکته وساته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبد نبی جوړېدل خوښ کړل، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا چې به کله هم مال راغی نو فورا به یې صدقه کړو، یو ځلې مونځ وکړو او په منډه منډه باندې کور ته لاړو. خلک پریشان شو چې سو شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زما په کور کې د سرو زرو یو غوټۍ پرته وه. ما وی چې هسې نه چې زه وفات شم او دا پاتې شي. ما هغه فورا په صدقه کې ورکړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورکول، دا غو چندنه به پکار چې مال دې څوک راکوي یا زما دې څوکیداران جوړ شي. نو بیا د عزرتموهم سمانه شوه. د دې مطلب دی چې الله تعالی کوم مشن د رسول په ذمه لازم کړی دی، هغه مشن به تاسو مخکې خلکو ته رسوئ. د رسول خدمت نه دی کول، لکه خلک چې وایي چې فلانی بزرګ دی، الله تعالی دې مونږ معاف کړي او زمونږ ښځو له دې الله تعالی عقلونه ورکړي. هغوی د هغه بزرګانو خپې چاپی کوي. مخکې به راځي، تاسو به انشاءالله په سورة الممتحنه کې وایئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بیت خستو، نو د ښځو لاس پې هم نه ټچ کول. چرته هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چا ښځې لاس نه دی ټچ کړی، او دوی وایي چې دا زمونږ بزرګ دی او زمونږ پیر دی. لږ اندازه خو لګوئ، کچری زمونږ ښځو ته یا بزرګانو ته لږه هم د دین پته وي، نو نه به هغوی داسې کول او نه به دې ښځو داسې کول. د دې نه تاسو ته اندازه لګېدی شي چې هغوی څومره رسېدلي بزرګان دي. نو بني اسرائیل ته الله سبحانه وتعالی څه فرمایلی و چې د رسولانو په ذمه چې کوم مشن دی، نو په هغې کې به تاسو د هغوی مدد کوئ، ځکه چې دا د الله کار دی، د رسول کار نه دی. الله رسول له ورکړی دی چې دا مشن به تاسو مخکې رسوئ، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله آخري خطبه کې فرمایلی و چې نن څوک موجود دی او زما خبرې اوري، نو هغوی دي دا هغه خلکو ته ورسوي چې څوک غیر حاضر دي. او صحابه کرام رضی الله عنهم په بهترینه طریقه سره دا عزرتموهم والا کار کړی و. هغوی دین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تابعین ته ورسوه، او بیا هغوی تبع تابعین ته ورسوه، او دا د هغوی محنتونه وو چې مونږ ته راورسېدل. او اوس زمونږ ذمهداري ده چې نورو خلکو ته ورسوو، چې څوک زمونږ د زمانې دي او یا زمونږ د نسل نه دي. او که څوک د دین نه ناواقفه مړ شي، که تاسو د چا جنازه ووینئ، نو دا سوچ ضرور کوئ چې په مونږ باندې به د دې سو وبال وي د قیامت په ورځ. کچری هغو ته دین نه وي رسېدلی او هغه مړ شي، که ورته پته وي خو بیا خو څه مسله نه ده، لیکن که دو ته پته نه وه او لاړو، نو بیا به دا وبال په هغه چا وي چې چا ته دا دین رسېدلی دی او هغوی په خپله دین واخیستو خو نورو ته یې ونه رسوو. که تاسو په ایست کې یئ، که په ویست کې یئ، یعنی که په مشرق کې یئ، په مغرب کې یئ، په مسلمان ملک یئ او په که په غیر مسلم ملک یئ، ستاسو دا کوشش پکار دی چې دا دین تاسو نورو خلکو ته ورسوي، چې څوک ناواقفه مړ شي ګنی بیا به د دې ذمهوار هغه ټول خلک وي، خاص طور چې څوک په غیر مسلم ملکونو کې اوسیږي، ځکه تاسو ټول دعوه زده کړئ، د دې طریقې سره زده کړئ او بیا دا پیغام نورو ته ورسوي، هسې نه چې زموږ نه تپوس شي د قیامت په ورځ. وأقرضتم الله قرضا حسنا، او قرض ورکړو تاسو الله تعالی له ښه قرض، څومره خبرې شوې الله له قرض حسنه ورکول څه دي؟ دا د زکات نه جدا شی دی، دا صدقه او خیرات دی، یعنی تاسو داسې نه شئ کولی چې زکات ورکړئ او په آرام سره کینئ، اوس تاسو صدقه او خیرات هم وکړئ د دې نه پس. او د قرض حسنه نه مراد دی الله له قرض ورکول، یعنی د الله د دین په کارونو کې خرچ کول، کو مسجد نوی په مسجد جوړولو باندې خرچ کول، کو د الله د دین د زده کولو سو اداره نوی مدرسه نوی نو پاغه باندې خرچ کول، کو د دین د رسولو د پاره د یو ځای ضرورت وی نو پاغه باندې خرچ کول، دا ټول دی قرض حسنه. دې ته قرض حسنه وایي، دا زکات نه دی، او دا په خوشحالۍ سره ادا کوي ورکوي د الله په لاره کې په خوشحالۍ سره. دا پنځه شرطونه دي چې د هغې په باره کې الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې زما مدد به وي ستاسو سره. دا یې په هغه ورځو کې بنو اسرائیل ته هم ویلي وو او نورو امتونو ته هم ویلي وو، یعنی چې کله هم یو امت راغلی دی او بیا امتی مسلمه وو، نو د هغوی دپاره هم دا شرطونه دي، بیا د الله مدد راځي. داسې نه ده چې د هغوی دپاره بل سو او زموږ دپاره بل سو، او داسې هم نه ده چې د الله مدد به ضرور راځي که موږ منځونه کوو او که نه، ځکه چې کلمه خو وایو که نه، او زکات ورکول پرېږدی، د دې چاته څه ضرورت دی؟ او ولې د الله د دین کار کول صرف زما په ذمه دي؟ ولې دا ټیکداری ما خستی ده؟ ولې زه به هر وخت هر څه کومه؟ مونږ هم معمولی شان ټایم هم نشو ورکولی. د صحابه کرام رضی الله عنهم په شان قربانی ورکول خو مونږ تصور نشو کولی. انصاری مدینه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلي وو چې یا رسول الله، کو چرې تاسو مونږ ته ووایئ چې اسونه په اوبو کې وزغلوئ نو مونږ تیار یو، مونږ به تاسو ته چرته هم د موسی علیه السلام د قوم په شان جواب در نه کړو، لکه څنګه چې هغوی موسی علیه السلام ته ویي چې ای موسی، تو او ستا خدای لاړ شئ جنګ کوئ او مونږ به دلته ناست یو. بني اسرائیل خدا ویلي وو، نو بیا د الله مدد راغی د صحابه کرام رضی الله عنهم د پاره، ځکه چې هغوی دا کار کړی وو، هغوی منځونه قایمول، زکات یې ورکوو، هغوی په رسولانو باندې ایمان راوړی وو او د هغوی تعظیم هم کړی وو، د هغوی مدد یې وکړو، داسې په دې مشن کې ولګېدل او خپل جندینونه یې په دې کې وقف کړو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس ټول صحابه کرام په دنیا کې خوارو شوي وو، د هغوی قبرونه په دنیا کې خوارو دي ځای په ځای. هغوی د سبق یا بزنس دپاره نه وتلي، هغوی د سیټیزنشپ اخیستو دپاره نه وتلي، هلته یې د دین پیغام وړی وو او هغوی د الله د دین دپاره څومره خرچ کړي وه، نو هغه تاسو ټولو ته پته ده. حضرت ابو بکر رضی الله عنه د خپل ټول کور سامان راوړی وو او حضرت عمر رضی الله عنه نیم را وړی وو، او یو صحابي ټوله شپه د یهودي سره نوکری کړی وه، یو څو کجوري ورته میلاو شوي وې، نو هغه یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ورکړی وې چې دا واخله. هغوی دا هر څه وکړل، نو بیا د الله تعالی مدد راغی هغوی له، او بیا د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې په درې بریاعظمونو کې اسلام خور شوی وو، په تری کانټیننټس کې، د کوم کوم ځای پورې د اسلام حکومت وو، د مسلمانانو څنګه هر ځای چرچوه او ښه په ترقۍ وو. نو الله تعالی وفرمایل چې کچری تاسو داسې وکړئ نو لأکفرن عنکم سیئاتکم، چې زه به ستاسو نه ستاسو بدی لرې کړم. د سیئات دوه معنی دي، مصیبتونه هم سیئات ته وایي او ګناهونه هم سیئات ته وایي، یعنی الله تعالی به په دنیا کې ستاسو نه مصیبتونه هم لری کړي او ګناهونه به درنه هم لری کړي. اوس ستاسو مشکلات، ستاسو مصیبتونه لری شو او په آخرت کې ستاسو ګناهونه ختم شو. ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار، او البته ضرور به تاسو داخل کړي په جنتونو کې چې د هغې د لاندې نهرونه بهیږي. دا د چا سره وعده ده؟ چې چا قائم کړي دي منځونه ورکوي زکاتونه په رسول باندې ایمان راوړي د هغو په میشن کې مدد وکړي کو رسول موجود نه وي نو د هغو میشن خو وي که نه څوک دي چې د هغو سره ودرېږي څوک وي ټایم ورکولو والا چې خپل ژوند ولګوي او څوک دي چې هغوی اقرضهم الله قرضا حسنا دپاره خپل مال ورکړي چرته دي هغه خلک اوله خو خلکو منځونه پرېښودل زکات ورکول ترینه هیر شو کو هر چا په صحیح طریقې سره زکات ورکولی نو هیڅوک به بیا غریبانان نه وو زموږ په ملکونو کې او ګورئ زکات ته مسلمانانو نه مسلمانانو له ورکړې کیږي نو بیا ولې د داسې غریبي ځکه چې څوک زکات نه ورکوي او بیا دین خو چا ته خپل کار ښکاري نه مولوي دي کوي که نه دا کار خو د هغه خلکو کار دی مونږ خو به جابز کوو د جاب دپاره د هرې ښځې سره وخت شته او کول هم غواړي د هغې دپاره بچي په ډی کیر کې هم اچوي هغه بیا څوک د کور د کار دپاره هم هایر کوي کو هر څو کوي د هر چا سره وخت دی د جابز دپاره لیکن د دین دپاره کوم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم میشن دی د هر بنده سره دا بهانه ده چې وخت را سره نشته بیا خلکو ته ټولې ذمهدارۍ رایادې شي او دا هیڅوک هم نه وایي چې زه به مینج کړم نو دا ووایئ چې الله به زموږ نه څنګه زموږ مصیبتونه لرې کوي سیئات خو به راځي الله تعالی فرمایلی دي چې کله تاسو دا کار کوئ نو بیا به زه ستاسو نه ګناهونه لرې کوم او نن تاسو ګورئ په کار خو دا ده چې د اذان په وخت کې په کار ده چې یو بنده هم په بازار کې په نظر را نه شي چې ټول دوکانونه بند وي لیکن بازارونه ډک دي د خلکو نه د اذان د پاسه اذان کیږي خو د هیچا هم پروا نشته بازارونه ډک وي رش وي د یو منټ دپاره هم بازارونه نه بندیږي یو منټ هم د خاموشۍ نه وي نه څوک اذان اوري 50% خلک هم داسې نه کوي چې مونځ د پابندۍ سره وکړي او په کورونو کې وګورئ څوک درې کوي څوک دوه کوي څوک یو هم نه کوي او فجر خو هر څوک نه کوي ځکه چې پاسېدی نه شي دا خو د مونځ قایمول نه شو نو دا وعده د الله کله ده او مونږ وایو چې هی مونږ خو مسلمانان یو د الله سبحانه وتعالی مدد ولې نه راځي په دنیا کې مسلمانان مړو کیږي د مسلمانانو بچی یتیمانان کیږي بچی د مسلمانانو دي په سړکونو پراتو دي وینه د مسلمانانو تویږي په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ دا مصیبتونه به څنګه لرې کیږي مدد به څنګه راځي تاسو جاړئ په څه خبره چې دا 15 کارونه نه پوره کیږي هیڅوک نشته چې پاسېدو ته تیار شي چې مونږ د یو رسول په میشن کې مدد کول واله یو مونږ د رسول سره ولاړ یو مونږ به الله له قرض ورکوو مونږ یو مونځ قایمول واله په معاشره کې مونږ یو زکات ورکول واله او ایمان راوړل هم داسې نه ده چې زبانی به ایمان راوړو او بس تاسو جلوسونه وباسئ په سړکونو تاسو هارونه اچولی وي دا خو تماشه ده ولې دا په رسول باندې ایمان دی ایمان وایي فرما برداری ته ابو طالب هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډیر محبت کوو لیکن د هغه ایمان نه و نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسول منل او د هغه اطاعت کول دا د ایمان کو په خوله باندې بنده ډیر دعوی کوي خو چې ایمان نه وینو فما کفر چې څوک دا معاهده دا وعده ما تکړي بعد ذلک منکم پس د دې نه په تاسو کې یعنی دا وعدې کولو نه پس هغوی بیا دا کارونه ونه کړي دا 15 کارونه چې الله تعالی خیلی دي او د دې پخه وعده هم اخستی ده او بیا یې وویل چې زه به ستاسو مدد کوم چې دا 15 کارونه یې ونه کړل نو د هغې نه پس څه دي فقد ضل سواء السبیل نو بېشکه هغه ورک شو د نیغې لارې نه د حق لارې نه ورک شو الله تعالی دې معاف کړي نو بیا تاسو سوچ وکړئ چې مونږ کوم خوایو چرته ورک شوي خو نه یو او زه دا وعده یې لایټ واخیسته دا ورته سغړ شیخ کارېدو نه خلک به میثاق ته سوچ کوي مونږ ته خو خپله دنیا جوړول دي ګاډی اخیستل دي کور جوړول دي مونږ له د خپلو بچو فیسونه ورکول دي زمونږ نه دا کارونه نه کیږي نه را سره د مونځ وخت شته او نه د زکات ته ایستلو او میثاق هم چا ته څه ښکاري نه نو بیا څه کیږي کو یو بنده وایي چې زه نشم کولی زه نه کوم نو بیا څه دي د دې څه سزا شته فبما نقضهم میثاقهم نو په وجه د دوی د وعدې د ماتولو دوی چې خپله وعده ماته کړه د الله تعالی سره چې کومه وعده کړې وه لعناهم لعنت وکړو موږ په هغوی یعنی د الله لعنت شي چې کله قومونه ماته کړي د الله سره وعده هغوی بیا د لعنت حقدار جوړ شي او لعنت څه دی د الله د رحمت نه لری کیدلو ته لعنت وایي او که تاسو صرف یو ځل په دنیا باندې نظر واچوئ او وګورئ نو تاسو ته به صفا پته ولګي چې آیا په هغوی باندې د الله تعالی رحمتونه وریږي او که لعنتونه پرې وریږي تاسو ته به صفا پته ولګي لعنت رحمت نه دی هیڅ چرته هم د الله رحمت په نظر نه راځي په مسلمانانو باندې او د دې وجه سوده د دې وجه دا ده چې مونږ د الله تعالی سره چې کومه وعده کړې ده نو هغه مو ماته کړې ده او مونږ خو پوه هم نه یو چې لا مونږ د الله سره سو وعده هم کړې ده د اسلام پر اوړو سره مونږ سو کمیټمنټ کړی دی مونږ چرته دې طرف ته سوچ هم نه دی کړی چرته دا مو سو ګڼلی هم نه دی تاسو سروې وکړئ په یو مجلس کې چې د چا د قرآن سره تعلق نشته تاسو د هغوی نه تپوس وکړئ چې آیا تاسو د الله سره سواده کړي ده چې هغوی ته دا احساس شته هم او که نه پته ورته شته او که نه نو تاسو به وګورئ چې د هغوی هیڅ شعور نشته په دې باره کې هغوی ته دا خپله ذمه داري ښکاري نه چې مونږ چونکې مسلمانان یو نو زموږ په سر سو ذمه داري هم ده د دین مونږ سواده کړي ده مونږ په وعده کې تړلی شوي یو نو لعنت شو او وجعلنا قلوبهم قاسيه او د دې نتیجه سده د هغوی زړونه سخت شو سنگدل شو چې کله زړونه سخت شي کنه نو بیا پرې د الله خبرې اثر نه کوي نو دې طرف ته انسان ناراضي بیا زړونه نرمیږي خبره به پرې اثر څنګه کوي هغه خبره د کنه توري نقطې پی لګي او زړونه داسې تور شي چې یو خبره هم اثر نه کوي بیا زړه ژوندې نه وي مړ شي الله سبحانه و تعالی مو دی معاف کړي د زړه د سختۍ نه نو دا زړونه بیا څه شي قاسیه شي او دا هم ډېره دلچسپه خبره ده قاسیه وایي هغې سکې ته چې په هغې کې ملاوټ وي تاسو ګورئ زرګر د سرو د یو ځای کولو دپاره په هغې کې کوټ اچوي او ملاوټ کوي د بل داد سره بیا هغه یو ځای کوي او بیا هغه سخت شي ګنې چې خالص سرو وي نو هغه ډېر نرم وي او چې په هغې کې کوټ وي ملاوټ وي نو هغه سخت وي ځکه قاسیه لفظ استعمال شوی دی الله اکبر دغه شان چې خالص ایمان والا زړه وي نو هغه نرم وي او چې کوټ پکې راشي نو هغه بیا سخت شي نو دا د زړه سختي یو نخه ده په دې باندې لعنت شوی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ډیری خبرې م کوي ځکه چې کله بنده ډیری زیاتې خبرې کوي او د الله ذکر پکې نه وي نو دا هغې سره زړه نه سختیږي لکه چې مونږ کله ګپ شپ لګوو نو په هغې کې د الله او رسول ذکر بیا چرته وي خنداګانې وي غیبتونه وي په یو پسې خبرې وي او په بل پسې خبرې وي چې فلانی دا وکړو هغه وکړو د کله مونږ د چا پېښې کوو نو د داسې خبرو سره بیا زړونه سختیږي نو وی فرمایل چې داسې ډېرې خبرې م کوئ د دې مطلب دی چې کله مونږ کینو د خبرو د پاره نو کوشش کوئ چې د الله ذکر پکې خامخا کوئ چرته الله اکبر پکې وایئ یا دا وایئ چې الله تعالی داسې فرمایلی دي او د هغو رسول دا فرمایلی دي نو د خپلو ګپ شپ په مجلسونو کې صرف نورې خبرې م کوئ د الله او رسول خبرې پکې هم کوئ داسې ونه شي چې ټوله شپه تېره شي او د الله او د رسول ذکر بالکل ونه شي د دې سره چرته زړونه سخت نه شي بیا هغوی څه وکړل یحرفون الکلمه عن مواضعه بیا د دې نتیجه سوه چې کله لعنت شو په هغوی باندې نو د هغوی زړونه داسې سخت شو هغوی له شرم ورنغې چې دا د الله کلام دی او مونږ په دې کې تحریف ونه کړو چینجز رانولو دا بدل نه کړو او چې کله زړونه سخت شي نو بیا د الله د کلام هم قدر نه وي د هغوی په زړونو کې بیا هغوی د الله په کلام کې هم تبدیلی راوسته معنی بدل کړي الفاظ بدل کړل الله دې معاف کړي نو هغوی داسې حرکتونه وکړل ځکه چې په تورات کې الفاظ بدل کړي دي په قرآن کې خو الفاظ نشي بدلی دي نو هغوی معنی بدل کړي د خپلې مرضۍ معنی کوي چې د چا زړه غواړي حالانکه د قرآن معنی هغه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دا او حدیث نه مني، چې حدیث نوی نو بیا خو به د قرآن معنی په خپلې طریقې سره کوي، نو په دې کې ډېر احتیاط ضروری دی. زموږ استاد یو خبره کوله چې ځینې خلک تماشې والوي، چې هر ځای څوک سو تماشه ښیي نو دی لاړ شي او د هغې په کتو شي، نو هغوی چې څوک هم سو ښیي نو دی لاړ شي او د هغوی نه ازده کوي. هغوی دا نه وایي چې دا د دین معامله ده، چې زه کیرفل شم چې زه دین د چا نه اخلم، چې څوک سو هم خبره کوي نو د هغو هم اوري او د بل هم اوري او د بل هم واوري. نو داسې نه ده پکار، د احتیاط ضرورت دی مونږ ته چې دین د صحیح ځای نه اخلو. دا کوم کس چې مونږ ته دین ښیي نو د دوه عقیده صحیح هم ده او که نه، داسې نه ده چې بنده ګمراه کړي. دې خبره د قرآن او حدیث نه کوي او کو ایسته بیسته خبرې کوي. یحرفون الکلمه عن مواضعه، دا غي معنی بدلوي. ونسو حظا مما ذکروا به، او هغوی هیره کړی وه حصه د کومې چې هغوی ته نصیحت شوی وو، یعنی هغوی له چې کوم دین ورکړی شوی وو د هغې یوه حصه هغوی هیره کړه. د دې نه پته لګي چې څوک د الله سره میثاق ماتوي، دا غو سره چې کومه وعده ده هغه ماتوي، نو الله تعالی د هغوی نه علم واخلي. دا علم یوه حصه د هغوی نه هیره شي، اوچته شي، بیا هغوی ته یاد نه وي. او ګورئ، دا هم یو لعنت دی، ځکه چې علم د الله رحمت دی. چې نیمه حصه ترینه هیره شوه نو بیا پاتې سو. او د علم د اوچتېدو څه مطلب دی؟ چې کله الله تعالی د هغوی نه علم هیر کړي نو بیا هغوی په هغه علم باندې عمل نه کوي، علم ترینه هیر شي، او دا هم د الله تعالی د طرف نه یوه سخته سزا ده چې سو علم یې بنده له ورکړی وي او د هغې یوه غټه حصه د بنده نه هیره شي. چې کله انسان د الله تعالی نافرمانی شروع کړي نو علم بیا د هغو د سینې نه لرې شي. الله سبحانه وتعالی دې مونږ معاف کړي. ای الله، چې کوم علم مونږ ازده کوو نو دا زمونږ په سینو کې محفوظ وساتې. آمین یا رب العالمین. نو دا هم د الله تعالی د ناراضۍ نښه ده. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، د دوی سونه سو خباستونه خیانتونه به تا ته در رسي، یعنی ته به ترینه خبرېږې. د دوی سونه سو خبره به تاسو ته در رسي، او دا اوس د دوی معمول جوړ شوی دی، عادت جوړ شوی دی. دوی اوس په دې باندې شرمېږي هم نه، دا اوس د دوی لپاره عام خبرې دي، ځکه د دوی د سونه سو خیانتونو نه به تو خبرېږې. لکه یوې خاندانی ښځې زنا کړې وه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغله چې د دې فیصله وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ستاسو په شریعت کې د دې څه حکم دی؟ نو هغوی وی چې مونږ خو داسې کوو چې مخ ورله تور کړو، په خری سور کړو او په خار کې وشرمو، بس دا د زنا سزا. نو حضرت عبدالله بن سلام د یهودیت نه په اسلام کې داخل شوی و، صحابي رسول و. هغه ورته وی چې دوی یعنی یهودیانو ته ووایه چې خپل تورات راوړي. نو ګورئ، د دوی زړونه دومره سخت شوي وو د الله د لعنت په وجه. د دوی عالم ولګېدو او د رجم د سزا په کرخ باندې خپله ګوته کېښوده، او د هغې نخواو شاته چې څومره هم احکامات وو د هغې ویلي شروع کړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې خپله ګوته لرې کړه، او د هغې د لاندې د رجم سزا لیکلی وه. دوی څومره ډیډ شوي وو د الله د کلام په بدلولو کې، د الله په کلام کې خیانتونه کول. الا قلیلا منهم، سوای د لږو کسانو نه. ګورئ، دا د عدل خبره. الله تعالی فرمایي چې ټول یهود داسې نه دي، لږ په دوی کې داسې هم دي چې هغوی صحیح دي او داسې کارونه نه کوي. فاعف عنهم واصفح، پس معاف کړه او وبخښه دي. اوس په کار خدا وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوی په دې خبره باندې نفرت کړی وی، لیکن الله تعالی فرمایل چې دوی معاف کړه او تیر په هیر کړه، دوی اگنور کړه. ان الله یحب المحسنین، بېشک الله تعالی د محسنین سره محبت کوي. د الله تعالی د احسان رویه خوښه ده، یعنی د دوی چې څنګه رویه ده نو ته داسې مه کوه، بلکې تو د دوی سره د احسان په لیول کار کوه. عدل خدا دی چې د دوی سره د دوی په شان معامله وشي، لیکن احسان دا دی چې کو هغوی غلطه هم کوي خو ته بیا هم ښه کوه، ځکه چې لوی خلک عظیم خلق احسان کول والوی او چې زمونږ په شنواړو خلق وی نو بیا په زړه کې خبري ساتي چې فلانی ما ته داسې وې زور سره ولی خو کړم. تاسو ته یاد نری چې هغه په فلانی موقع باندې داسې کړی وو؟ هغوی خو عدلی بدلی کوي، بیا هغوی محسن نشي جوړېدی. محسن جوړېدل ډېر غټ شی وي. محسن د بل په شان ښکته نه راکوزیږي او د هغه بل بنده په شان د سپکې کارونه نه کوي، ځکه چې د هغو درون خوی وي. هغه اوچته معامله کوي او چې د چا په زړونو کې خیرې وي نو بیا د هغوی دشمنۍ نه ختمیږي. هغوی خو همیشه د بدلې د اخیستو سوچ کوي، نو محسن به څنګه جوړیږي؟ خو بیا زړې زړې خبرې را یادوي او بدلې اخلي. نو الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې دی معاف کړه او تیره په هیره کړه، ځکه چې الله تعالی د محسنین سره محبت کوي. تو به محسن جوړېږې. د دوی د سازشونو او شرارتونو باوجود تو فاعف عنهم واصفح، دا کوه. ښه، اوس د یو بل قوم ذکر راغی او د هغوی نه هم عهد اخیستی شوی و. اوس الله تعالی تاسو ته پوره تاریخ بیانوي. داسې نه ده چې یهود او نصارا به قرآن وایي چې هغوی ته پته ولګي. الله تعالی خو موږ ته ویل غواړي، زه او تاسو دا وایو کنه، نو موږ ته پکار ده چې پته ولګي چې د تیرو قومونو سره څنګه معامله وه. نو یو بل قوم و چې د هغوی نه هم الله تعالی میثاق اخیستی و، ومن الذين قالوا انا نصارى، یو بل قوم و چې هغوی خپل نوم نصارا ایښی و. دی خپل نوم نصارا په خپل ایښی و. چې کله د هغوی نه عیسی علیه السلام تپوس کړی و چې من انصاری الی الله، چې څوک دی د الله په لاره کې زما مددګار، نو هغوی ویلي و نحن انصار الله، نو د دې سره د هغوی نوم نصارا شو. او ځینې وایي چې کوم ځای عیسی علیه السلام پیدا شوی و نو د هغې کلي نه نوم نصارا و. به هر حال هغوی خپل نوم په خپله نصارا ایښی و. د هغوی نه هم الله تعالی میثاق اخیستی و. نو هغوی سوره ویه اختیار کړه. اوس د څو خبرې میثاق هم دغه سمعنا و اطعنا ول وعده. د یهودیانو نه چې کوم میثاق اخیستی شوی و نو هغه د دوی نه هم اخیستی شوی و. نو دوی څه وکړل؟ فنسو حظا مما ذکرو به، نو د هغوی نه هم هیره شوه یوه حصه د څو چې هغوی ته نصیحت شوی و. یعنی د کتاب یو حصه په هغوی کې هم اکثر خلکو هیره کړه. د هغوی علم هسې صرف زبانی خبرو اترو واله و. لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې علم به اوچت شي، نو صحابه کرام رضی الله عنهم ترینه تپوس وکړو چې یا رسول الله دا به څنګه اوچتیږي؟ مونږ خو علم په خپله هم زده کوو او خپلو بچو ته هم ښیو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا خو به هغوی، یعنی یهود او نصارا، هم کول، خو عملی پرینه و. د علم اوچتېدل دې ته وایي چې بنده پرې عمل پرېږدي. او نن زموږ د مسلمانانو سوحال دی، علم ورته یاد دی او کوهیر دی ترینه. ها، څومره خلک دي چې هغوی په قرآن باندې پوهیږي، علم زده کوي، د خپل ژوند څو وخت دې د پاره وقف کوي. څومره خلک دي. او که زموږ په باره کې ویلې کېدی شي چې فنسو حظا مما ذکرو به، هغوی هیر کړل د څو چې هغوی ته نصیحت شوی و. څو نصیحت شوی و؟ چې د الله کتاب هیر کړی و، دا علم یې هیر کړو. او نن عمل کول خو لا درستو خبرې دي. علم اخیستو والا څوک شته دی نه. نازره چې زده کړي نو هغه غټه خبره ده، او هغه اکثر زموږ د بچو نه هیر شي چې کله هغوی لوی شي. او نن چاله قرآن ویل هم نه ورځي. یو وخت و چې خلکو له به ویل ورتلل، لیکن پوهېدل به پرې نه. او نن څوک قرآن ویل هم نه زده کوي. پوهېدل او عمل کول خو لا لویه خبره ده. نو هیر شوی دی ترینه چې الله تعالی ورله کوم کتاب ورکړی و، علم یې ورکړی و، د نصیحت پیغام یې ورکړی و، د دې یوه لویه حصه یې هیره کړې ده. اوس قرآن صرف په رمضان کې کلاویږي، یا چې څوک وفات شي نو بیا هله کلاویږي، یا چې څوک نوی کور واخلي نو په هغې کې ختم کوي. بس نو ولې قرآن صرف د دې موقعو دپاره راغلی دی چې دا مونږ کلاوهو؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. نو الله تعالی هغوی له څه سزا ورکړه؟ چې کله د هغوی نه د کتاب یوه حصه هیره شوه، چې کله دوی د الله تعالی سره کړې وعده ماته کړه، نو الله تعالی بیا په دوی کې عداوت، یعنی دشمني، واچوله. او بغز یعنی کینه. نو بیا الله تعالی د دوی په زړونو کې بغز واچوه د قیامت د ورځې پورې. عداوت سوی دا ظاهری دشمنی وی، او بغز یعنی کینه چې وی نو دا په زړونو کې دننه وی. او تاسو ګورئ په نصارا کې دومره ډیرې فرقې دي، مونږ ته داسې ښکاري چې د دوی د یو بل سره ډیر اتفاق دی. ځینې هغه هم دي چې هغوی خپل دین پریښی دی، او چې کوم په دین باندې دي نو په هغوی کې دومره ډیرې فرقې دي، دومره دشمنۍ دي د یو بل سره، دومره دوی ته یو بل بد ښکاري چې په دې کې ډیر فسادات او قتلونه هم شوي دي، او دوی چرته هم یو ځای نشي کیناستی، او د قیامت پورې به په دې کې عداوت وي، دشمنۍ وي، په یو بل پسې خبرې کوي. داسې ښکاري لکه چې سو ډیرې آشنا خبرې کوم، یعنی دا خبرې زما چې دي که نه نو دا خو ډیرې آشنا ښکاري. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. دا سیخ کاری لکه زه چې خپلی خبری کوم، ځکه چې نن مون مسلمانان هم د دینه کم نیو. هر فرقه بلی تا کافر فرقه وایی، د یو بل په مسجدونو کې منځونه نه کوي. داسی تصویرونه شیر کړي وچا په مخ کې ورځو کې چې دا فرقه والا خلق زمون په مسجد کې نه دی الاوډ، دوی ته د راتلو اجازت نشته. بهاري باقاعده بورډ لګولی و، دومره دشمنۍ دي. او نن ځینې ملکونه هم د نورو ملکونو سره جنګونه کوي، او خلک د یو بل مرسته صرف په دې وجه کوي چې دا زما د فرقې دی او بلې فرقې والا مړو کوي. دا په خپلو کې بغض او دشمنۍ دي. چې کله د الله میثاق یعنی وعده ماته شي نو بیا رحمتونه نه وریږي. دا قسمه غایمې او فسادات بیا شروع شي نو زړونه هم سخت شوي دي. یحرفون الکلمه هم کوي، په خپلو کې بغض یعنی کینې هم دي، دشمنۍ دي، زړونه ډک دي د کینونه، په یو ځای مونځ هم نشي کولی. وسوف ینبئهم الله بما کانوا یصنعون، او ډیر ضر به الله تعالی هغوی خبر کړي په هغې چې څه به هغوی کول، او الله تعالی به هغوی ته د هغوی کارنامې وښیي. او دا هم یو سزا وي په یو امت کې فرقې جوړې شي، چې د یو بل دشمنان جوړ شي، د یو بل ګریوانونو ته لاس واچوي. دا یو کرس وي، یو لعنت وي، دا رحمت نه وي. زړونه یې تور شوي دي د یو بل نه. یوه کعبه ده، یو الله دی، یو رسول دی، بیا هم داسې دشمنۍ دي، کینې دي چې الله تعالی دې بندیان وساتي. نو د دې نه مونږ ته څه پته لګي؟ یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، اوس اهل کتاب ته خطاب کیږي، ستاسو طرف ته زمونږ رسول راغلی دی. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، هغه تاسو ته ډیر سوایی چې تاسو پټوی د کتاب نه. لکه ما چې درته ویلی وو چې یهودیانو د رجم سزا پټه کړې وه، د سود حرمتی پټ کړی وو، یعنی چې سود حرام دی. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې چې کوم بشارتونه راغلی دي نو هغه هم پټ کړی دي. او یهودیان په مدینه کې آباد شوي په دې وجه وو چې د هغوی په کتابونو کې دا خبره وه چې په دې ځمکه به آخري نبی راځي. د هغې په وجه هغوی دلته راغلي وو. هغوی وی چې هغه به زموږ نه وي او دلته به آبادیږي. هغوی ته دا پته نه وه چې هغه به په عربیانو کې راځي. او هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې پیژندو لکه خلک چې خپل زامن پیژني، او دا خبرې هم هغوی پټې کړي وې. نو دا نبی خو تاسو ته واضح کوي، ښکاره کوي ډېرې داسې خبرې چې هغه تاسو پټوي. ویعفو عن کثیر، او دا دی لوی والی، ډېرې خبرې خو هغه هسې معاف کوي. یعنی ځینې خبرې داسې وي چې هغه نه بیانوي، او هغه کومې خبرې دي چې په هغې کې د شریعت حکم نه وي، بلکې د هغوی رسوایی وي، د هغوی ذلت وي، بې عزتي وي. نو د هغوی وړې وړې خبرې خو هغه هیروي چې دوی بې عزتي محسوسه نه کړي، د دوی سره بخښنې والا معامله کوي. او دا وي د لویوالي خبرې. دا ضروري نه ده چې د هر بنده هره خبره مونږ په ښکاره سره بیان کړو، او هغوی ته به مونږ وایو چې ګوره تا دا کارونه کړي دي، نو په دې کې به خوالی وي. بعضی وخت ځینې خبرې ویل پکار وي چې د کومو خبرو ویلو ضرورت وي، او چې د کومو ضرورت نه وي نو هغه پرېږدئ، معافي کړئ. نو په هغې کې هم ضروري وي. او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوچت اخلاق و چې د هغوی د داسې خبرو او حرکتونو په وجه یې هغوی نه سپکول چې تاسو داسې کوئ، هغسې کوئ، چې هغوی ته به یې خبرې اورولې. نه، قرآن دا خبره کوي چې هغه خبرې ورته وکړي چې کومې د هغوی په شریعت کې وې او هغوی پټولې. عیسی علیه السلام ورته هغه خبرې کړې وې، موسی علیه السلام هم کړې وې، د توحید خبرې وې چې هغوی پټې کړې وې او دا ویل ضروري وې، او هغوی به ډېرې خبرې اګنور کولې، معاف کولې به یې په کومو کې چې د هغوی سپکوالی و او ضروري نه و. دغې ویل دا د هغو مشن نه و چې زه خلک رسوا کړم، او یا دا چې دوی زه د خلکو په مخ کې ښکاره کړم چې دنیا ته پته ولګي. نه، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، بېشکه راغی ستاسو طرف ته د الله د طرف نه نور او کتاب مبین. اوس د رسول ذکر خو مخکې راغلی و، او دلته نور او کتاب مبین راغی. نو دا نور او کتاب مبین څه شی دی؟ ګورئ، یو واو چې راشي نو د هغې مطلب وي او، یعنی دا او دا، لکه هلک او جینۍ. او بل واو د دې دپاره وي چې د تیرې خبرې وضاحت وشي، یعنی هغه بیان شي، لکه محبت او مودت، بغض او دشمنی. نو دا واو د هغه بل لفظ معنی بیانوي، او دلته چې نور راغی نو د واو نه پس د نور تفسیر دی. دا نور څه دی؟ کتاب مبین. لیکن ځینو خلکو دلته ووی چې ګورئ، الله تعالی فرمایلی دي چې ما ستاسو طرف ته نور درولیږو، یعنی د نور مطلب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم، او کتاب مبین دی قرآن. حالانکه په قرآن کې په ډیرو ځایونو کې وحی الهی ته نور ویلی شوی دی. تورات ته هم نور ویلی دی، او انجیل ته هم، او قرآن ته هم نور وی. نو هغوی وایي چې وګورئ، دا مونږ چې وایو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور دی، او هغو ته نور ویلی شوی دی، هغه نور من نور الله دی. نو دا داسې خبره نه ده، ځکه چې د قرآن تفسیر د قرآن په ذریعه کیږي. اوله تاسو په قرآن کې وګورئ چې نور څه ته ویلی شوی دی، وحی الهی ته. او بله خبره، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر خو مخکې راغلی دی چې مونږ ستاسو طرف ته رسول راولېږو. اوس دوباره د قرآن ذکر دی، او د دې بل غټ دلیل دا دی چې د نور او کتاب مبین مطلب نور دی. قرآن نور دی، او هغه کتاب مبین هم دی، واضح کتاب دی، ځکه چې مخکې راغی یهدی به الله، هدایت ورکوي الله تعالی د دې سره. د هی ضمیر د واحد د پاره دی، او د هی ضمیر رستو طرف ته ځي. او بله دا چې که د دې نه دوه مختلف سزونه مراد وې، نو بیا به بهی نه راتلو، بلکې بهما به راغلی و، ځکه چې بهما د دوو د پاره راځي، چې الله تعالی د دې دواړو په ذریعه هدایت ورکوي. چې نبی هم د هدایت پیغام راوړی دی، چې دا دواړه د هدایت پیغام ورکوي. لیکن داسې نه دی ویلی شوی، یهدی به ویلی شو، یعنی یو سیس طرف ته اشاره ده، یعنی قرآن پاک طرف ته. نو دلته د نور او کتاب مبین مطلب قرآن پاک دی. کچری مونږ د چا خبرې ته صحیح ووایو چې زخه ده، دلته د نور نه مراد نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی، چې د تیارو نه خلق رڼا طرف ته راویستو واله دی، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولې دنیا د پاره د رڼا یو پیغام جوړ شوی و، دا دین مون خلکو ته را ورسوو. لیکن دا مطلبی نه دی چې هغه جسمانی طور نور دی، هغه خو انسان و، بشر و، ځکه چې په سورة الکهف کې په آخر کې راغلی دی چې قل انا بشر مثلکم، زه ستاسو په شان بشر یم، انسان یم. دای نه دی فرمایلی چې زه نور یم. خو بیا هم د ځینو خلکو دا غلطه عقیده ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بشر نه و، هغه نور و. دا خو هسې هغو ویلی دي. نه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور هدایت و، د هدایت نور جوړ شو او دنیا ته راغی، او د هدایت پیغام خلکو ته ورسوو. د هغې مطلب دا هرگز نه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم انسان نه و، خو نور و، او د الله د نور نه نور و. نو دا خو شرک دی. او ځینې خلک داسې درود وایي چې نور من نور الله دی. نو نور شرک څنګه وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی حصه جوړ کړو، او چې څوک سبق وایي نو هغوی دې ښه د کلاو سترګو سره علم اخلي چې مونږ څه وایو. داسې نه ده چې په ړنده باندې د وظیفو کتاب راواخلی او دړه دړ هغه ویل شروع کړی، او په هغې کې لیکلي وي چې شل لکه نیکای به درته میلاو شي، دیرش لکه نیکای به درته میلاو شي. بس چې په عربۍ کې څه لیکلي وي او هغه ویل شروع کړئ چې دا ډیره ښه وظیفه ده، نو د عربۍ مطلب دا نه دی چې بغیر د سوچ نه بنده ویل شروع کړي. او وګورئ چې دا سیزونه چرته دي، د دې سند چرته شته دی او که نه، دا درود د کوم ځای نه راغلی دی، د دې ریفرنس د کوم ځای نه دی. په داسې ریفرنس پسې مه ځئ چې چا خوب ولیدو زموږ بزرګ دا ووی. دا سو ریفرنس نه دی، دین مکمل شوی دی. موږ ته د چا د ویلو ضرورت نشته چې د دې د ویلو دومره دومره نیکۍ دي. هغه موږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، نو یهدی به الله، نو هدایت ورکوي الله تعالی، به سره د دې، یعنی سره د دې نور و کتاب مبین، او چاله هدایت ورکوي. من اتبع رضوانه، چې څوک اتباع کوي پیروي کوي دا غو د رضامندۍ، یعنی هغه د الله تعالی رضامندۍ غواړي، نو بیا الله تعالی د دې قرآن په ذریعه هغه له هدایت ورکوي. کو د چا مقصد دا وي د دې قرآن راتلو طرف ته چې ما ته د الله تعالی رضا میلاو شي، الله سبحانه وتعالی زمانه راضي شي، زو په دې وجه د دې قرآن نه هدایت غواړم ځکه چې دا زما رهنمایي وکړي، او د هغې په وجه الله تعالی زمانه راضي شي، نو بیا به دا قرآن هغو له هدایت ورکړي، او الله تعالی به د دې قرآن په ذریعه هغو ته لاره وښيي. من اتبع رضوانه سبل السلام، د سلامتۍ د لارو. اوس به موږ وایو چې صراط مستقیم خو صرف یوه لاره ده، او دلته د سلامتۍ لارې لفظ ولې راغلی دی؟ ځکه چې د سلامتۍ د لارو مطلب دی دلته هغه ټولې موقع، هغه ټول وختونه چې په هغې کې زموږ هدایت په کار وي په ژوند کې. چې کله موږ سحر پاسو، نو موږ د ډیرو کارونو فیصلې کول غواړو چې زه څه وکړم، کوم خوا نوکري وکړم، وکړم هم او که ونه کړم، زه چرته لاړه شم او چرته لاړه نشم، زه د کوره څنګه بهر ته لاړه شم، زه څه وخت پاسم، زه څه وخورم. ډیرې زیاتې فیصلې وي چې هغه موږ ته کول وي. نو په دې ټولو فیصلو کې الله تعالی د سبل السلام رهنمایي هغه کس له ورکوي د دې قرآن په ذریعه چې څوک د الله تعالی رضا غواړي، چې د هغوی د ژوند مقصد دا وي چې موږ الله تعالی راضي کړو. الله تعالی رانه ناراضه نشي، نو الله تعالی بیا خلکو له د سلامتۍ د لارې رهنمایي ورکوي، یعنی د سلامتۍ په لارې بوزي. په دې خبره باندې پوه شوی او کنه؟ یعنی د ژوند په مختلفو موقعو باندې الله تعالی بندله د فیصلې کولو پوهه ورکړي. که د یو بنده سو کنفیوژن وي چې زه نه پوهیږم چې څه وکړم، په دې کې د انسان رهنمایي پکار وي چې چا راته لاره وښیلې چې کومه لاره د سلامتۍ لاره ده، نو په هغې کې به الله تعالی مدد وکړي د بنده. یو حدیث دی کنه، چې څوک د الله وي نو الله تعالی بیا د هغو شي، هغه د الله تعالی په لاره روان شي، نو الله تعالی بیا د هغو رهنمایي کوي، یعنی هغو ته لاره ښیي د قرآن په ذریعه. ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، او الله تعالی هغه راوباسي د تیارونه رڼا طرف ته سره د خپل اذن. او په تاسو کې ډیر خلک زما په خیال سره دا خبره محسوسولی شي، او الحمدلله پوه شوي به یې په دې خبره اوس چې قرآن د هغوی په کومو کومو موقعو باندې رهنمایي کړې وه د هغوی په ژوند کې. او واقعي چې څوک دې قرآن طرف ته راشي د دې سوچ سره چې ما ته الله تعالی راضي کول دي، او چې بیا هغوی د دې کلاس نه وځي، نو بیا هغوی ته په ډیرو ځایونو کې دا قرآن مخې له راشي، بیا هغوی وایي نورو ته چې داسې مه وایئ، دا خبره مونږ ویلې وه، دا خبره په قرآن کې راغلې وه، زه به داسې نه کوم، زه به داسې کوم، زه به داسې نه ځم، بلکې زه به داسې ځم. دا بې رهنمایي. نو الله تعالی بنده راوباسي د تیارو نه رڼا طرف ته بې اذنه، سره د خپل اذن، او دا د الله تعالی اذن وي او د هغو توفیق وي. د دې قرآن په ذریعه هدایت ورکوي، او د دنیا د آخري وخته پورې به ورکوي. ويهديهم الى صراط مستقيم، او هغه هدایت ورکوي بیا هغوی له د نیغې لارې. نو اصلي خبره دا ده چې دا نور، دا رڼا، دا واضحه کتاب ونیسئ د دې نیت سره چې الله تعالی زمانه خوشحاله شي، نو الله تعالی به درته لاره وښيي. کنیت مداوی، او ظاهره ده چې د چا دا نیت وي نو بیا به بنده په دې لار ځي او په هر خبره کې به د دې نه رهنمایي اخلي. او په حدیث کې راځي کوڅوک علم صرف د دې لپاره اخلي چې هغوی د علما سره مقابله وکړي یا د بیوقفو سره جګړې وکړي او یا د خلکو توجه خپل طرف ته کړي او د خلکو سره بحثونه وکړي، نو بیا دا علم د هغو دپاره جهنم ته د تلو سبب جوړېدی شي. الله تعالی دې مونږه معاف کړي، الله تعالی دې زمونږ نیتونه خالص کړي، الله تعالی دې مونږ له توفیق راکړي چې مونږ دا میثاق ووینو، هغه میثاق کوم چې مونږ د الله سبحانه وتعالی سره کړی دی، چې مونږ خپل ځانونه چک کړو په خپلو اخلاقو کې، په خپل کاروبار کې، په خوشحالۍ او غم کې، په اوسېدو کې، په لین دین کې، په هر معامله کې، چې آیا مونږ د الله تعالی وعده ماتوو او کو سمعنا واطعنا کوو. زه خبره منم او کو زما رویه د یهودیانو په شان ده او کو د هغوی په لاره باندې روانه یم، او هغوی ته خو الله تعالی مغضوب علیهم ویلی دي، او الله تعالی ورته الضالین وی، او چې هغوی میثاق یعنی پخې وعدې ماتې کړې نو د هغوی سره څه وشو. اوس زه کو په دې پوره وخیجم خو ټیک ده، ګنې کو زه په لکونو دعاګانې وغواړم او یو لاک ځله په جړا وجاړم نو هغه به قبول نشي، ځکه چې ما خپله وعده پوره نه کړه. بیا دا هر څو د دشمنۍ خبرې او لعنت والے خبرې او علم هیرولو والے خبرې دا به په یو مسلمان باندې هم لاګو شي. نو یوه خبره یاد وساتئ چې صرف د کلمه ویلو سره بنده جنت ته نه ځي، د دې تقاضی دي، د دې سره نورې هم خبرې دي چې هغه پوره کول دي. کو یو کورس هم بنده په کالج کې اخلي نو هغه بنده پوره کوي. نو دغه شان د یو مسلمان ژوند هم دی چې دا غونه خاص تقاضی دي، هغه ته به خپل ژوند بدلول وي، دا خپلې مرزیانې به نه چلیږي. دا ډیر پاورفل یعنی طاقتور صورت دی. تاسو ګورئ کنه په دې کې څنګه د عدل او انصاف خبرې دي او مختلف احکامات الله سبحانه وتعالی راکړي دي مونږ له. الله تعالی دی په ټولو باندې مونږ له د عمل کولو توفیق راکړي او زمونږ د ټولو نه دی الله تعالی قبول کړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت واوري.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم